السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي ازادي رادیو ته مو زیک رام الله اکرام او زما تخنیکی همکار عبد الله عبید هرکلی کو وخت ما دیګر سلور بجې شو پدی او ساته خبرونه کې مو بیلابل خبری مطالب راټول کړی دی و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړی چې ګواکې په افغان خاور د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. جمهور ریاست ویلی ل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوی دي. دا به هم را سره اوري. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سالم محمد صالح برابر کړی دي.
چک جمهوریت وای په پروان کې درې وجلسوي بهرني سرتیری چکاندي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دایښ پر تسلیم سو غړیو د عدالت د عملی کېدو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د شونځیو د سوزنې په تړاو ولس کسان نیول سوي. په پروان ولایت کې نننی ځن وژن کې برید د ناټو د قاتې ملاتړ د ماموریت درې غړي وژلې دي. د چک جمهوریت پوز په ویلامیا کې ویلي چې درې واړه وژل سوي پوځیان چې کاندي. د امریکا پوز بیا په بل ویلامیا کې ویلي چې د قاتې ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه پلي ګزمه بوخت و په ځن وژن کې برید کې وژل سوي دي. ویلامیا زیاتوي چې په پېښه کې دوه افغان پوځیان او یو امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. چک جمهوریت په وروستیو کې تر 2000 میلادي کال پورې 390 ته د خپلو سرتیرو د شمیر زیاتولو پلان تصویب کړی. د محل په پنسن کې د دیره چکی سرتیرو شمیر 213 شو تر رسیدي. د دې پیښه په اړه چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې، څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د داشتلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون پلیسي دی لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وسي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تورو شوي دي، اولادارک د تر اوسه پورې د دوی نه باس خاص وشي.
افغان پوځي چارواکو تیر اونۍ د جوجان په درزه بولسولۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلول د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجې منګل ولسولۍ کې د وسلولو طالبانو ډلیز بریدونه پای ته رسېدلي دي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې په دغو بریدونو کې هم وسلوال طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
تر وسلوال طالبان وژل شوي دي او تکنه نورې تپیان دي چې یو شمېر د دوی د مړو جسدونه په ساحه کې پاتې دي. تر اوسه پورې موږ ته د څلور تن افغان سرتیرو د شهادت خبر راکړل شوی.
وسلولو طالبانو تیر شپه د لجمنګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډلیز بریدونه کړي وه. د ولي ویان وایي په دغو بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او جګړه تر ډیره مهار سوې ده. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د 1216 په سوځولو تورن دي. د ګلګت بلتستان په دیامیر سیمه کې پر 16 دغه حمله د تیرې جمعې پر سهار سوي وه. د سیمې د محلي ادارې یو ویان فیض الله فراق نن ازادي راډیو ته ویل چې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د پولیسو عملیات پرون پیل سوي.
دا د خپل ډول له مخې تر ټولو سخت عملیات دي. ټولې لارې تړل شوي او ورباندې کنټرول سخت شوی دی. د لټون عملیات ډیر شدید دي. پر هغو کورونو او سیمو چې شک کېږي مشک کسان به پکې امپټوي چاپی اچول شوي دي. له نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي.
پر شوونځیو په حمله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه چې د پیښې پر مهال تړلې وه. د روسیې د هغو دروي ژورنالستانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه ماسکو ته ورسول سول. فلایټ اویر ویبسایټ راپور ورکړی هغه الوتکه چې دغه جسدونه پکې انتقالېدل نن سهار وختي د مسکو پر یوه هوایي ډګر کښېناسته. د یوه قرباني ملګري ماکسیم شیفچینکو تاس خبري اژانس ته ویلي مخکې تر دې چې دغه جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل سي ورباندې تحقیقات کېږي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو یو 16 ساعتي ماموریت د هغه هیواد له چارواکو سره د دغو ژورنالستانو د وژنې د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دغو ژورنالستانو هلته د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وای د قتل لی به حد څخه روغ وتلی چې په منفجره مواد بار یو بی پیلوټ الوتکه پکې داخله و. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده، اول په حیرانی سره اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسو او پلسګونو سرتیرو منډه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې 2 سرتیري ټپیان سوي او مادورو دا د کولمبیا کار بللی، خو وروسته یوې مرموزې یاغي ډلې د دې پیښې مسؤلیت واخیست. کولمبیا دغه تور رد کړی او بې اساس یې بللی دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو وروسته په بله وینا کې وویل، دا زما د وژنې لپاره یوه حمله وه، دوی نن کوشش وکړ چې ما ووژنې. ده وویل چې یوه الوتونکې وسیله یې په وړاندې منفجره سوه. او په بنگلادیش کې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوې اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي دي. د بنګلادیش د مخابراتو د تنظیم کمیسیون یوه چارواکي پرون وویل، د قانون نافظونکو په داس حال کې چې مظاهرې شدیدې کېدې، د موبایلونو د انټرنیټي خدماتو د ځنډولو امر کړی دی. عیني شاهدان او روغتیایي چارواکي وایي، پرون په پلازمینه ډاکا کې وروسته له هغې تر سلو زیات کسان ټپیان سول چې پولیسو پر مظاهره چیانو رابړي مرمۍ وشته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. ک غواړی چې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د خبرونی په اوګدو کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې په افغان خاوره د حکومت د واک ساحه کمه شوې ده. خو دا وزارت دامنې چې په روسي او دریو میاشتو کې د جګړې د دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوې دي.
اضافه 85% پیشنیروهای دفاعي او حکومتي افغانستان قرار داره.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان شاه حسین، البته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان، د جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای.
هر نو مذاکره کې صورت میگیره طرف د حکومت افغانستان مدیریت سول طرح سول د حکومت افغانستان.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي قادر زازی سره هم غږیدلی یو.
په هر هغه مذاکرات کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سولې علي شورا او د مونږه حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د خبرونې په اوږدو کې به دا هم واوري چې د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. او د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیري نن په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. په دې اړه به هم معلومات درکړو. نور مطالب هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي د دوو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري. لدین وړاندې چې نورو موضوعاتو ته ور شو، د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیری په پروان ولایت کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې نن وژل شوی دی. د چک جمهوریت حکومت په دې پیخه کې د خپلو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او د افغان حکومت او ناټو چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د پروان میلادي کال کې یو پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لویه پیخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي. هم د اوسره سره د پراګ له سټډیو نه دی تکل صاحب، زما غوري مهرباني او روسي جزئیات په دې اړه سدي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. په پروان ولایت کې نن په یو ځان وژون کې حمله کې د غوث ملاتړ د ماموریت درې سرتیري ووژل شول. د پروان د والی ویان د وحیدې شاهکار ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د پروان د مرکز چاریکار په اړوندو سیمو کې شوې ده. د چک جمهوریت پوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې درې واړه وژل شوي پوځیان چکان دي. د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویان یان پیشک له چک ټلویزیون سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا سرتیری د بګرام هوایي اډې ته نږدې د پلې ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو.
نن ورځې په ځینو ساعتونو کې نشي وایي چې شلې
نن سهار مهال زموږ سرتیری له افغان او امریکایي پوځیانو سره د ګډې پلې ګزمې په حال کې و چې له بادامرغه یو انتحاري برید کوونکي خپل ځان دوی ته په نږدې واټن کې والوزاو. د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ درې تنه پوځیان چې یو یې بریدګای او دوه نور دلګۍ مشران و مرګونی ټپیان شول. د امریکا پوځ هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت درې پوځیان چې له افغان ځواکونو سره په ګډه ګزمه بوخت وو په یوه ځانوژونکي حمله کې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په پیښه کې دوه افغان سرتیری او یو امریکایي سرتیری هم ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو خبر ورکوي. پروان میلادي کال کې وبخی دا په یو پیخه کې د نړیوالو پوځیانو د وژل کېدو تر ټولو لوی پیخه ده. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې 213 سرتیری لري، خو د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو 390 سرتیرو د ګمارنې پلان تصویب کړ. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. احمد تکلو درنو دوستانو په دې رپورټ کې مو اوریدل چې د ناټو په مشرۍ د وس ملاتړ د ماموریت درې سرتیری په پروان ولایت کې نن د وسلوالو طالبانو په یو انتحاري حمله کې وژل شوي دي. دغه درې واړه وژل شوي سرتیری د چک جمهوریت اوسیدونکي دي او د دوی سرتیری دي، او دغه پیښه د چک جمهوریت هم تایید کړې ده. د ناټو او افغان حکومت چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په افغان خاوره د افغان حکومت د واک درکمیدو په اړه د سیګار راپور ردوي، خو دا مني چې په روسي او درو میاشتو کې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات ډیر شوي دي. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد ردمنشنن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د وارسا، بروکسل، اندونیزیا او عربستان له بریالۍ غونډو وروسته د سیمې د استخباراتو په مرسته غوښونه لوړ شوي چې ورسره تلفات هم یو څه ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو روسي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یو سلنه نور خاوره هم له لاسه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولو ولایتونو، ښارونو او اکثره ولسوالۍ له افغان حکومت سره دي چې د هیواد له 50% ډیره برخه جوړوي. د یاد وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د سیګار د روسي راپور په غبرګون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د ګواښونو کچه لوړه شوې، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی دی. دی وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن د زندانونو او فابریکو له منځه وړل، د دوی د ماینونو جوړولو ځایونه او د مورچلو تخریب د دې ښکارندویي کوي چې موږ د دښمن پر وړاندې ډېرې لاسته راوړنې لرو او جغرافیه مو پراخه شوې ده. موږ سیګار ته وایو چې حساب په افاقي نه بلکې په اساسي او واقعي شکل وړاندې کړی، خو نوموړی په دې وروستیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د تلفاتو ډیریدل تاییدوي. دی وایي د افغان ځواکونو تلفات یو سلنه زیات شوي، خو د افغان حکومت مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. طالبانو بیا په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې یوازې د تیرې جولای په میاشت کې څو ولسوالۍ او مهم مرکزونه نیولي، او په همدغې میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله افغان او بهرنیو ځواکونو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. د ښاغلي رادمنش په خبره د وارسا، بروکسل، کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان تر کامیابه غونډو وروسته چې پکې د افغان حکومت ملاتړ او پر سولي ټینګار وشو، د سیمې استخباراتو د جګړې د پراخولو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. سیګار ویلي په افغانستان کې د مخالفینو پراخ خوځښتونه د دې لامل شوي چې افغان حکومت یوه سلنه نوره خاوره هم له لاسه ورکړي او واک یې تر 50.5% پورې محدود شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي او په کار ده چې پر ځای د ستونزو هواري ته پام واړول شي. له ډلې اتق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
ما ته داسې ښکارېږي چې امریکا کوشش کوي چې طالبانو سره نږدې اړیکې پیدا کړي چې دا د هغو په ګټه دي، ځکه نو کله وایي چې 50% خاوره ده او زه وایم چې په فزیکي لحاظ باندې وایي راځئ چې رښتیا وایي مرکزونه د ښارونو د دولت په لاس کې، د ولسوالۍ تنخوا او مرکز یې په لاس کې ده، نور اطراف ټول د طالبانو په لاس کې دي چې دوی انکار هم نشي کولی، دولت هم نشي کولی انکار.
دی وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو ډېرېدل د ناسم مدیریت او ځواکونو ته د نه پاملرنې زیږنده ده. د ښاغلي امرخیل په وینا د تلفاتو د مخنیوي لپاره پر خپل وخت د افغان ځواکونو تجهیز او اکمالات ډېر اړین دي، چې دا وخت په دې اړه شکایتونه موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورې درنو دوستانو، اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته. جمهور ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام کوي، دا مسله به د حکومت مشروعیت کم کړي. حدیث پردیس نور حال راکوي.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له اساسو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوری ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهور ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرولی شي، خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره
دی وی هر ډول مذاکره چې کیږي اصلي لوری د افغانستان حکومت دی، د سولې مدیریت او طرحه د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولای د سولې خبرې وکړي، بلکې کوم اقدامات چې کیږي هغه یوازې اسانتیا برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته دا ډول مذاکرات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر راډیو ته ویلي چې طالبان له واشنگټن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وینو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو لارې حل کیدی شي، او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټون کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له اساسو سره لیدلی چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر آغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایان وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمنځ په هغه محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا به وروسته دغه مذاکرات عامیږي، بیا به کېدای شي د افغانستان حکومت پکې کې وي.
خو د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده، او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازی په خبر امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. بل خو د ولسی جرګې او شمیرغړی وایي امریکایان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، خو د افغان حکومت له حضور پرته په دې اړه پریکړه د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولای. حدیث پردیس له عبدالقادر زازی وطن دوست سره مرکه کړي.
افغانستان په اوس یو نظام لري، حکومت لري، نو ښه خبره ده د طالبان باندې موږ غږ داده چې کینی اوسنی حکومت د سولې اراده لري. یو بیلګه د حزب اسلامي د حکمتیار رهبر راوستل دي چې هغه بین الافغاني سوله وشوه، هیڅ خبره ونه شوه، سوله وشوه خپل منځ کې. او دو باندې مو غږ ده چې اوسنی نظام سره مونږ سره کینی سولح را سره وکړي، مذاکرات وکړي، او دا د صلح پروسه دی خارجی کوي نه د پردیو په لاس نه ورګي.
تاسو نظر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره په داخل کې څومره اجماع رامنځته شوی دی؟
اوس تاسو ګورئ چې د سولې عالی شورا کارونه ډیر ښه شوي دي. تر پخوانه پخوا خو بیخي کار صحیح نه و، هلته اوس کارونه ښه شوي دي، امیدونه زیات شوي دي. زه وایم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک ټول د سولې اراده لري او سوله غواړي. نو د طالبانو دغه نظر چې دی وایي چې مونږ امریکایانو سره کینو او غټې فیصلې د هغوی په لاس کې دي، زه فی الحال ردوم. اوس مونږ ما مخکې مول چې مونږ یو نظام لرو او ولسمشر غنی ډیره سخته اراده لري د سولې راوستلو لپاره. نو ښه خبر به دای چې طالبان کینی د افغانستان حکومت سره سوله وکړي، که هغه په قطر کې، که هغه په هر ځای کې دوی غواړي یا دلته کوي، دا به ډیره ښه خبره وي. او امریکایان رول لري په سوله کې، ځکه د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو را په دې خوا امریکایان په دې منطقه کې، نه یوازې په افغانستان کې، متاسفانه وایم په دوه او درې نورو ملکونو کې هم د ګاونډي هیوادونو کې دوی په دې څلوېښت کلنې پنځه څلوېښت کلنې د مونږ د کورني سیاست کې دوی مداخله کړی دا او شتري پکې.
او کچیرته د سولې خبرې دوام پیدا کوي او د خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دوام مومي، د افغان حکومت د استازو له موجودیت پرته، فکر کوي چې نتیجه به بیا مثبت وي که څنګه؟
نه، په هر هغه مذاکراتو کې چې د افغان حکومت کې شامل نه دي، د سولې عالی شورا او د مونږ حکومت، زه فکر نه کوم چې هغه نتیجه ورکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوستو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو ولایتي مسله د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت چینارتو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او په خبره کې اضافي سرتیري ورونه رسیږي د طالبانو لاسونو ته به ولویږي. د اوروزګان د امنیه قومندانې ولایت مقام په دې اړه څه ویلو ډډه کړې، خو د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا وایي یا د ولسوالۍ ته به ډېر ژر کمانډو سرتیري ورسیږي او عملیات به پیل کړي. لسیمې نور حال شرف شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ سیمیز چارواکي خبر ورکوي که دغې ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ور ونه رسیږي نو سکوت به وکړي او د وسلوالو طالبانو لاس ته به ولویږي. د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښو وویل چې له تیرې وړې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او ټولې سیمې ورڅخه نیولې، خو مرکزي او ولایتي ادارې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي زیاتوي چې همدا اوس هم ورباندې سخته جګړه روانه ده، خو نه هم مهمات او نه هم خوراکي توکي لري. شاغلی اختر محمد زیاتوی چې له تیرې وړې میاشتې په رئیسې په یاد ولسوالۍ کې څلور څلوېښت تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي او زیات شمېر نور هم ژوندي ورک دي. له دې سره په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمېر محاصره سرتیري هم وایي چې لسګونه ملګري وژل سوي، ټپیان سوي او یا هم ژوندي ورک دي، خو لوړپوړو چارواکو یې هېڅ پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې هم ورسره مرسته کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي سرتیري دي ورسي او د دوی وژل سوي او ټپي ملګري دي ترې ویسي.
دلته موږ څنګه غوښمه نو خو موږ درې مشه ده، موږ کمانډان په قرار کې موږ د پاسپورت کې د نمبر حاله ده، موږ مرګري شي د پنځه څلوېښت نفر شي ګام تر څو کې شي دان راته دی ورې ورواچو وي خدای
ورور دې چې نر تو حالت بيخي خراب دي. کم پم سکول شو درې پسين در دلې هغه سکول شو لیک پاندانم د ټوله شو هغه شهید شو ما وین د ټوله شهید شو سر باندې پنده تل یو جوړي جانان دا ور شو دا غوړ د دولت نه غوړ چې مونږ مرسته وکړي، د پاو وزارت نه غوړ چې مونږ سره مرسته وکړي. دلته مونږ حالت خراب دي، ولسوالۍ بیگانه سکول سره مخته دي، ولسوالۍ ته پلان لري.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مش په وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ ډلې بریدونه وکړه چې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سکوت کړې او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی یا ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خو د ملي دفاع وزارت مسولین بیا وایي یا ورسوالی ته ډیر ژر کمانډو سرتیری ورسیږي، اول ته به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي. د دغه وزارت سرپرست ویان جنرال محمد ردمنی شهزادی راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال 25 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلې اوښتې، خو نوموړي خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل.
د مونږ کمانډوګان اوس چنارتو ته رسیدون کړي او نیمایي هلته استه. د مونږ د ملي ورو سربازان هم هلته رسیدون کړي. نو ولسوالۍ په اطمینان توګه توایم چې مدافع کیږي او همدارنګه د مونږ پلان داري چې د چنارتو هر شاوخوا وسیدي ځینې پوستې په شاسرې دي، هلته هم خپل عملیات وغځوو او په ډېر نژدې وخت کې تاسې به واورئ چې د پوستې چارپیر هم تصفیه کیږي او په ولسوالۍ کې هم د مونږ عملیات د سره شروع کیږي.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان یواله نه امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې واخ نه واخته د درنو جګړو شاهد وي. لادی سره د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالۍ طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي. د اورزګان ولایت په امنی کومندانۍ کې ویزایي باوري سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 12 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې وسلوالۍ طالبانو دغه بریدونه د ترینکوټ شهر اړوند سرخومه او ابرداس سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو کړي. د اورزګان ولایت امنی کومندانۍ ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. دا په داسې حال کې دوی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه ونې له ایران څخه لیدنه کوي. نړیوالو رسنیو دغه کتنې ته له دې اړه ډیر پام اړولی چې دواړه هیوادونه په اوس وخت کې د امریکا د حکومت تر ډیر فشار لاندې دي. داسې راپورونه هم ورکول شوي چې له تهران سره پیونګ یانګ د اټومي وسلو د مزایلو په پراختیایي پروګرامونو کې هم همکاري کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن به پورز د اگست په ومه له ایران څخه کتنه وکړي. شمالي کوریا او ایران دواړه په اوس وخت د خپل اټومي پروګرامونو په خاطر د امریکا تر زیاتو سیاسي او مالی فشارونو لاندې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو وروسته له هغې تهران ته ځي چې د آسیان په غونډه کې پر هغو ویناوو او خبرداریو انتقاد وکړ چې د واشنگټن لخوا پر پیونګ یانګ د بندیزونو د دوام په اړه په دې وروستیو کې ډیر اوریدل کیږي. د دې غونډې په حاشیه کې نوموړي د شنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم وکتل. واشنگټن پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو هغه ژمنه پر ځای کړي چې په سنگاپور کې د هیواد واکمن کیم جونګ اون له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې انکړې و. امریکایي چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې تر هغه پورې د پر پیونګ یانګ بندیزونه جاري وساتي چې د شوي موافقې له مخې نهایي هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکول دي ترلاسه شي. په عین حال کې واشنگټن د ایران او ستر قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران هم سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالاتونو اټومي ساينس پوهانو د شمالي کوریا او د ایراني چارواکو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د شمالي کوریا د خبري اژانس د راپور له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په اپریل میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپویلو هیوادونو په غونډه کې د ایران له یو لوړ رتبه پلاوي سره تلو. د غراز د پیونګ یانګ یو پلاوی هم د 2018 میلادي کال په اگست کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړ په مراسمو کې ګډون کړی و. د 2018 میلادي کال د راپور له مخې د شمالي کوریا د وسلو قاچاقبران لیدل شوی چې په تهران کې و، سیاو هم د دوړو هیوادونو د مزایلو ترمنز مشابهتونه لیدل شوی. په تیر بیا د ایران د شهاب درې او خورم شهر د مزایلو او د غراز د شمالي کوریا د نو دونګ او موسودان د وسلو ترمنز.
موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانونه له ایران څخه لیدنه کوي. اوس هم د آیا په هدی یو بل برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينسي علومو څیړونکو زموږ د خپل شمسي نظام د تکامل پر راز د پوهیدو لپاره پر یو ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4 میلیارد او 515 میلیارد کال پخوانی ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څیړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانی ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسی منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. دا آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسی نظام 4 میلیارد او 600 کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
درنو دوستانو وخت 4:00 او 1:30 شوي. سلیم محمد سالی راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پروان ولایت کې نننی ځن وژن کې برید د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت درې غړي وژلې دي. د چک جمهوریت پاوز په ویلامه کې ویلي چې درې وړه وژل سوي پوځیان چکان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی وو. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجیمنګل ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو ډلهیز بریدونه پای ته رسېدلي دي. د ولي ویاند وایي چې په دغو بریدونو کې هم وسلولو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پولیسو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 مشکوک کسان نیول سوي دي. د پلټنې دغه عملیات د هغو کسانو د موندنې لپاره پیل سوي چې په شمالي سیمه ګیلګت بلتستان کې د 1216 په سوځولو تورن دي. د روسیې د هغو دریو ژورنالستانو جسدونه چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل سوي وه مسکو ته ورسول شول. دغو ژورنالستانو په دغه هیواد کې د روسیې د یوې ملیشه ډلې په اړه د مستند فلم عکاسي کوله. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل یوې هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بی پیلوټ الوتکې پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اول په حیرانۍ اسمان ته وکتل. په دې وخت کې 14 وسوه او پلازګونو سرتیرو یوې او بلې خواته منډه پیل کړه. او په بنگلاديش کې چارواکو د څلور وشت ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د محصلانو د پیل سوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره سوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
در هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف ایمرجنګ او یوشمیر نورو لوټلو لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په بهیر کې د شفافیت ترڅنګ د یو لړ نړیوالو معیارونو د پلي کولو خبره کوي. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به یوازې هغه لوبغاړي ملي او نورو لوبغاړو ته لار پیدا کوي چې ټاکلي معیارونه او شرایط پوره کړي. ښاغلي منګل وویل چې د افغانستان تابعیت ښه فټنس په داخلي سیالیو کې دوامدار ګډون او په دغو سیالیو کې ښه ریکارډ لرل د لوبغاړو لپاره اړین شرایط دي. د نوموړي په خبره هغه لوبغاړي چې په شپږیزه غازی امان الله خان او فرست کلاس سیالیو کې ښه وځلېږي او له دغو سیالیو په دوو کې الف درجه خپله کړي هغه ته به د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د رسمي لوبغاړي قرارداد ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کرکټ بورډ په غوروي کمیټې یو لړ انتقادونه موجود ول چې د لوبغاړو په ګمارنه کې له شفافیت او نړیوالو معیارونو کار نه اخلي. د جهان سپورت د والیبال لوبډلې د غلام حیدر جیلانی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د کابل د والیبال سیالۍ وتل ولې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په پایلوبه کې د جهان سپورت د والیبال لوبډلې درې د دوه په وړاندې د غلام جیلانی حیدر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې د کابل ښار د والیبال وو کلبونو جهان سپورت، غلام حیدر جیلانی، د کابل ښاروالۍ، سری میاشتې، صوفي کلب، افغان ملي کلب او سروري الکتریک برخه اخیستې وه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د زمري میاشتې په 8 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 13 نیټه پای ته ورسېدې. د کابل د ښاروالۍ لوبډلې په دغو سیالیو کې د درېیم مقام ترڅنګ د اخلاقو د کپ ګټونکی هم شو. او د جرمني د ټینس تنس لوبغاړي الکساندر خپل ورور میشا زاریو ته په مت ورکولو سره د سیټي اوپن تنس سلیو کوارټر فائنل ته ووت. د سمن نیوز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې الکساندر وتوانید چې شپږ درې او اووه پنځه په پایله سره خپل ورور میشا زاریو ته ماتې ورکړي او د دغو سیالیو کوارټر فائنل پړاو ته ووځي. د دغو سیالیو په بله لوبه کې بیا امریکایي لوبغاړي جان ازنر بیا د خپل هموطن لوبغاړي نورا بن نه ماتې وخوړه. رابن په دغه لوبه کې ازنر ته شپږ څلور او شپږ په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو شپاړس غوره پړاو ته ورسېد.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه واصل وصال وړاندې کړل. پام دې سره د نیم ساته خبری مطالب هم پام دلته زموږ پاتې رسیږي. 219 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې ودو رکو شو وزانو خبرونه نشر ته چمتو دی او بل پسې نشریږي. ازادي رادیو سره اوسئ.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور چې د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ګډور لکلینا شمس الله ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د داخې د کلی زینو مشرانو د دوی په جایدادونو دعوه کړې ده. دی وایي چې د خوست ولایت درې ګونو محاکمو فیصله کړې چې دغه جایداد د ګډور د کلی د خلکو دی، خو په دې وروستیو کې د داخې د کلی مشرانو امر کړی چې د ګډور د کلی اوسیدونکو د خپل کورونه پرېږدي او جایدادونه د هغوی ته حواله کړي. دغه ستونزه مو د خوست ولایت له مقاماتو سره هم شریک کړه. لومړی به د شمس الحق او ورپسې به د خوست ولایت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
خورور تلیفون مې د واخست. زه به پوښتنه کوم او ته به راته ځوابونه راکې. سیده آواز مې اورې؟ ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
زه شمس الله خیم د ګډور د کلي څخه ټلیفون تاته کوم او اوسیدونکی د کلي یم او تقریبا د ولسوالۍ په 500 متره د نادرشاه کوټ ژوند کوم.
مشکل څه دی؟
مشکل زموږ مقابل کلی د دخیو کلی په نوم یادیږي. دغه په ابتدا مرحله کې یو مالچار او پیغې کې زموږ مالونه بند کړل خو موږ حوصله وکړه پریم ښودل. وروسته یې په شپږو پټیو باندې دعوا وکړه. البته په محکمه کې چې دغه پټي زموږ دي، اولې محکمې فیصله وکړله چې دغه پټي د ګډورې د کلي دي، یعنې زموږ دي. چې کله موږ ورغلو ولسوالۍ ته چې دا اوس تطبیق دغه د ابتدایي محکمې خو فیصله وکړله، دغه دوی نه تطبیقولو چې نه دویمه محکمه باید فیصله وکړي. خو دویمه محکمې ته لاړو، بالاخره درېیمه محکمې ته یعنې تمیز ته لاړو. دغه درې وړې محکمې فیصله وکړه چې دغه شپږ پټي چې د دي دغه د ګډورې د کلی دي، بیا هم دا فیصله تطبیق نه شوله او په موږ باندې تقریبا شپږ سوه جریبه مځکه شانده کړله. هر څومره والي ته چې ورغلو چې والي ته دغه درې ګونې محکمې خو اوس فیصله کړې ده، تاسو همدغه شی غوښتل اوس خو دا تطبیق کړه. دوی به خپل غلي و په میز په سر باندې به دوی دغه زموږ غریزه اوس هم پرته ده. داسې په بار بار ورغلي یو اوس دغه څو ورځې کېږي چې دغه کوم خلک چې د کورو کې ژوند کوي دغه ټول د کورو څخه د ایستلو په حالت کې دي. یو ځل یې ووهل وی ټکول په زور چې ووځي دغه ځای څخه، حتی دغه د پوزې کوټې دی هم ورته وسوځولې. اوس دوی د وتو په حال کې دي. هغه ځنه عکسونه موږ اخیستي دي فیسبوک ته هم اچولي دي. کولی ته وایي چې دا دروغ ده. وایي چې په 2 کیلومتره کې دغه ځکه ده او په 500 متره کې زموږ ولسوالۍ ده. موږ راونی سي وده وایي چې دا دروغ تاسو ولې وایي او که رښتیا وي دې مخه دې ونیسي. دې لپاره کېږي چې دا خو زورواکان دي ځکه غصب کې لاندې کې او بیا چارواکو ته دا ووایي چې که چېرې دغه ځکه موږ لاندې کړله ستا به په دې کې مثلا 10 جریبه ځمکه یا هر څومره چې دوی جوړامه سره کوي دا به ستا وي.
دا شپږ پټي به سو جریبه
د شپږ سو جریبه مزکه په مون باندې 15 کال کېږي چې دا شنډه کړی دا او محکمه کوم څلور کال وخت پرې تیر کړو چې دا فیصله بل اخره نهایی شول او تمیز فیصله وکړل چې دا پټي ای دوی دي خپل محکمه دا فیصله وکړه چې دا مال شار کې چې هر څوک دوا لري کومو او یعنی د ګډور کلایوي او که د دخیو کلایوي هغه د راشي محکمه ته تاریخ شي چې موږ د دوی حق تثبیت کو دغه مالچار آیا د ګډور د کلی ده او که د دخیو د کلی په دې مورد کې هم فیصله کړی ده خو موږ په هیڅ نه ګرځېدلی موږ اوس دغه وایو چې د زموږ زراعتي ځمکه راته خلاصه کړئ او د کورونو څخه مو مشرئ
د دې ځمکې اسناد قواله تاسو لرئ
بالکل دا په املاکو کې ثبت شوي ځمکه ده چې کله دغه محکمې فیصله کړله خدا خود املاکو چه خیلی ده غشناد را وقتل محکمه خود بیل املاکو ده فیصله نشی که ولی
ده دعوی چه کلی او یا ده از مکه چه نیسی ده سوک دی
ده ده خیلی و کلی ده دیغی زورواکی دی یو شپا گوه تنه دی پنوم ده 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 کلی نمایندگی که و ده خلق دی
یعنی طول قوم خود ده دعوی نکی صفر ده پینزه شپا کسان
ده غی نمایندگان کلی دی کنه هر چیتا چه زوری ورسی دی بس پنوم ده ده چه مونگ ده تک ده کلی نمایندگان یو موږ کې غاستایی او به خرڅوي عموم باندې دوی دغه اصلي مقصد دغه ده چې دغه کوم صحرا چې دغه د مالچا وایي دی غاشناد مونږ ته لاسري کې چې دغه ټول د تاسو د صلاحیت مونږ نه لرو دغه د دولت ته محکمه فیصله کړی ده چې تاسو دوا لري مونږ ته درشي دې مورید په ارتباط مونږ سره خبرې وکړي نه دا چې مونږ د دې صلاحیت نه لرو چې د صحرا اسناد مونږ دې ته ځنګو دې ته تسلیم کو
یعنی دا 15 شپږ کسان را مخ کې شوی دی
بله
دا 15 شپږ کسان را مخ کې شوی دی
دا وو کسه دی وو کسه دی
د دې کلی خلک چې ته هم پکې شامل یې والی ته چې ورغلی والی مستقیما سو ویل تاسو ته
والی فقط اریزه واخلي و اجزا اجراءات کوم فقط هم دا خبره ای او اجراء قطعا نه کوي
د غزمکه زراعتي ده او کنه د سی ولسوالۍ ته نږدې ده ټول زراعتي ده
چې مونږ باندې شنده کړی ده د زراعتي ځکه کوم مالشاب چې دا هغه تقریبا په حدود 15 سوه یا 12 سوه یا 14 سوه جدی به مځکه دي یا مالچات بیل خبره ده دوی اصلا د دې دپاره چې مونږ په فشار باندې راول یعنی تر فشار مو نیسي ته مځکه یې مونږ باندې شنډه کړې ده اوس هغه د شنډولو څخه خبره خو 15 کاله تېر شو ویلیدل چې دوی دغه شنډولو ته هم غاړه کېښودله اوس د کورونو څخه هم وباسي دا فشار دی چې مونږ باندې اچولی دی
نو دا ځمکه چې دوی غواړي ستاسو نه ونیسي داسې کار یې پکې شروع کړی یا کښتونه یې پکې کړي که نه
تر اوسه پورې نه دی کړی خو دغه دی د کورونو چې خلک وباسي دا به کار پکې کوي
ښه دا مشکل به ورسوو مقاماتو ته به یې ورسوو
کور دی آباد
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده خوست د والی له بیان خاغلی طالب منګل سره شریک کړه جناب منګل د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ګیډورې د کلینه شاید تاسو به ورسره بلد استئ دغه ول کلی سره بله
بله اورم بله ستاسو
وکړه نو د دې نه یو کس ټلیفون کړي د شمس الله په نامه او ویلې دي چې زمون مخامخ یو بل کلی دی دوخی ورته وای دغه کیسه زوروا کی دی او مونږ خپل زمکو ته نه پریدي او امر یې کړی چې تاسو د کورونه تخلیه کړئ دی وای چې دغه مسأله محاکم ته تللې ده او درېګونو محاکم هم فیصله کړې چې دغه جیداد د ګیډورې د کلی د خلکو دی لیکن بیا هم په دې سکه کوم اقدام نه دی شوی او دا خلک زورور دی من پازابی ستاسی معلومات سی دی پده که
دیر من نکو کورم آباد خواست و خوشحال و سی دغا ستونزه چی دا دا و سنه او دنن ورز ستونزه نه دا بلکه دا دیر پخوانه ستونزه دا او دا دی ستونزه دا واری دا پارا پخفل قومی مشان یا قومی دوختونو دلاری دا جرگو دلاری هم مستی شویده همداشن دا محکمو دلاری هم آتی شویده چی پده برخه که زین دوره شکل هم صورت مندلی ده د دې ستونزې د پاره همدانن یو پلاوی صاحب دلې تر څو وګوري چې هغه ته څوک د کورونو څخه وستل شوی دی او کنه دی وستل شوی او د نادر شاه کوټ ولسوالۍ مسؤلینو ته په جدي توګه د ولایت مقام لخوا نه هدایت شوی دی چې د ستونزې ته رسیدګي وکړي د خلکو هغه غوښتنې هغه ستونزې چې دي هغه ته رسیدګي وکړي نو پلاوی ټاکل شوی دی او د پلاوی د ټاکل د نظر د څرګندولو څخه ورسته به موږ نور معلومات هم تاسو سره شریک
یعنی امیدواری شته چې دغه ستونزه به حل شي ان شاء الله
ان شاء الله موږ هڅه کوو چې د دغه پلاوی په رڼا کې همداشان د ولایتي ادارې او د قومي جوړښتونو د لارې دغه ستونزه واره کړي او په خپل د دواړو خوونو هم هیله کوو چې د دې ستونزې د اوري لپاره د زغم څخه کار واخلي همداشان د یو بل خبرو ته وخت سره کړي او یو بل سره خبرې وکړي.
ډیر زیات تشکر منګل صاحب.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ګډورې د کلی یو وسیدونکو شمسلق ازادي رادیو ته شکایت کړی و چې د دغه ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د دوخی د کلی زینو مشرانو دوی ته ګواخ کړی چې لزمکو کورونه د ووزی او جایدادونه د هغوی ته حواله کړي او د خوست ولایت د والی ویان خاغلی طالب منګل وویل چې همدانه نه دغه موضوع ته یو پلاوی ګمارلې چې سیمه ته ورشي او دغه ستونزې ته د حل لارې ولټوي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانې ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راوخلي د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري. شمیرې در سره ولګي کې دای سیستا سور کم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم ورزو د دوی پیغامونه.
زاد خالق د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادي و رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم هغه ما لاس سره وستلی دی پیدا کړی مې دی لاس مې را وستلی دی. نور زما سب سوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه مدرسه ته وایم. اوس په سترګو لږ لږ معیبته وایم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس سایه د بوتلګو د کلي اوسیدونکی له تاسو امریکا وایي به عبدالله نه راتلونکی نه چې نو هغه څه څه وایي او مړی مننه
بلے. السلام علیکم. زه لالم د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور و چې د مزار شریفي د دولت آباد ولسوالۍ دی نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ماته واخیستی خو هغه د کلي نوم یې ماته سیر دی. اوس البته راڅخه هیر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و نوم یې زرغشا ده. وایي وایي که چېرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوي نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم. نه مې قریبا هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما ده تر هغه پورې دې ورورسوي. او دغه زما د ټلیفون شمېره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو. 0 9 5 0 9 5. او یو بل شمېره ده 0 8 8 9 0 0.
مازه ذاتی راځي چې دا کوم دی چې حال ته یو الګ دی. تاسو د نو کال په شاوخوا کې کوم پښتو وايي کوم پارسي نه نه سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دا شي په دغه شمیره دې ماته بیا ځم غواړم.
السلام علیکم سلامونه نه کېلې د ازادي راډیو ټولو قدر منو کار کوم کوریدم کوټلاندې کوم کشمن ترخې دم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدې خو یو کال کې چې سیما سره یو څوک د مسعود خورمی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه دمدخ پروګرام له لارې نه دی یو بل ورکزي ساک معلومات ورکول خو بیا یو چا راته د مسعود خورمی په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا زنګ راته و د مسعود خورمی په نامه باندې هغه ویلې چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم خو د دوستانو او کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خورمی صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانی نو لطفا دې زما ته زنګ ووهي زه به د خورمی صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم البته دې شمارې ته دې زنګ ووهي 0 8 4 4 8 4 و شماره بیا هم تکرارم 0 8 4 8 4 8 واویا او یا هم دې شماره ته زنګ ووهي 0 8 4 8 4 8 4 8 نور مو وخت نه لسم د خدای په امان شخص روانه ولرئ
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي یو څه ځکه لکه کېږي شر اورکو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې په ترخنه ورک شي سوې دي کشر الکی او د چا سره ورسره وو هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وسل ویش نو سو څنګه څنګه اوس وسو نو انس د ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان
وسلام
علیکم سلام ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو ترې وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارکی تکلی د سره په تماس کیم زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا نشانی د سا ورځ کې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهور په دادو دی 15 کال دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړه نمبر ویشیو نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 8 بل نمبر 0 1 0 0 0 5 8 2 3 0
الو السلام علیکم مننه مو د ستار نو د ورکوینو مې خبر مشهور کوم مشه شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د مننه ولایت نه تر کسوې ده تاسو کې پرلم معلومات لري نو ما سر دي په دغه شمیره ته نه شو نه څه سره یې اته څنګه شپته نو سر درو څنګه
دا کمبام باندې زم د ولایت دا پیغام ازادي راځي دا پیغام ته زم چې ما یو د امازوی تقریبا 10 کاله کېږي ورکسوی کار مسلمان مدغه د دادی په نامه دی ک ته پاک له مسلمان ماترا کې ډیر ډیر د دې راډیو سره مننه چې موږ ته غمو نشري دا کومه
السلام علیکم من لاده د لغمان ولایت نه متفاسنی ولې زما مشرور ده فنوم د علی محمد د 15 کال کېږي د کورن نادره کښو ده د افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي صاحب محمد د مشرور نوم نه جی بولاده او دغه مې تلیفون شمیره در رسې پر و اتو و یو 0 9 4 8 8 ورور چا په دره کې ورور ځوانه کا غوانه جایزه لري ورور
خلک کوم ځای وندوال دی دغه پار پنامه د فراد ولایت اوسېدونکي دي زما سره ځای بندي وو نو اوس یې معلومات نه سره ته که چېرته زما ځاغه اوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي صفر اویا څلوېښت اووه پنځوس شپږ سوه پنځلس صفر اویا څلوېښت اووه پنځوس شپږ سوه پنځلس
بله سلام علیکم ورورا منګه یو پیغام لرو د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده د دې ورور نوم ویان پاچا ده اصلا نوم یې شمس الدین ده مشهور په ویان پاچا ده نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي صفر افسد بیس بیست چار پنځه چار او یا یا صفر اووه سوه پنځه اتیا اته سوه اویا شپږ سوه څلوېښت تشکر مننه
هو زه د هلمند ایرات مساکله د ولسوالۍ د خوجرا د کلي اوسېدونکی د اجناد هدا خون زه یم نه محمد الله خون نوم یې زما زما یو ورور دی دوه کاله درې میاشتې کېږي چې کور نه درکه دی هېڅ معلومات یې نشته هر ورور مؤمن مسلمان ورور ته معلومات شته موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي صفر دوه صفر دوه اته پنځه څلور اته صفر
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ یم د زمینداور د اجخیل اوسېدونکی یم زما ورور دی په عمر د یوولس کالو دی شش کال روژه څلورمه ده چې ورک دی که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي
صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا یوویشت صفر دوه دا نمبر دی په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهل
عمر یې عزت الله ده یا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه هغه لیک څه محمد اجان دی د شوري کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسېدونکی یم او چیرې راځه کنه هر ولایت کې اوسېږم زما یو ورور وخت کې خدای نه نیته د محمد اجان دی چې د حاجی بدلګل مته دی تقریبا سر دی یوولس کاله کې څه نظر کوي دی که هر مسلمان ورو ته خدای اورا معلومات یا ورسره دی مسجد د ټلیفون په دغه سره تبا کولی شي دا دې ډیره مهرباني څه سره آیا وایا وڅته نڅونه ته دی
السلام علیکم زه نور محمد دهرات ولایت د شندن ولسوالۍ د امارت کلی زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتل اتل کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی هر چا چې سره را پیدا کوي دا پاک دی جمع ورکی او صدا نمبر دی دا تماس ونیسي صفر اووه صفر شپږ دیارلس نه پنځوس شپږ څلوېښت وسلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورک دی تقریبا یوویشت کاله کېږي او د سربانه او چا ته ویلي چې جرمني کې نشیر په نامه یو سړی بندي دی او که ځا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نرخان نه میږم او بس پهخالبولي خالص فامیلۍ کښې اوسېږم او نوم یې سره نرخان دی دا جبل نامه زما السلام علیکم
بله السلام علیکم یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکاله کی چې نادرک شوی دی هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږ غاوی څلور څلوېښت څلور ډېر شپږ سو واتیا خدای یې مل
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه زاهد الله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم زما یو ورور دی چې ګل امین دی رازین زوی په عمر پنځه دېرش کلن پنځلس کاله کېږي چې دی نادرکه شوی دی د کلات په ولایت کې د حساب و مشکل هم لري که هرته یې په اړې په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا دیارلس پنځه نوي پنځلس نه یو ځل بیا صفر اووه اویا دیارلس پنځه نوي پنځلس نه صفر یوه بله شماره صفر اووه سوه اته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا پر اوسه واته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا ګل امین د محمد عظیم زوی د سید آباد ولسوالۍ وسلام
بله سلام علیکم زما یاد ترور زی دی چې دا اووه میاشتې کېږي درکه شوی دی نوم یې یاسین دی او شنی غون تسترگی لري چې شپک میاشت کیږي چې به درکه شوه ده نو که هر چاته تاړه معلومات نه بدهش مال ادم سره تماس ونی سي سپر او یو یو شپک سپر سپر پنځو دوا پنځو والله سلام علیکم جی سر منی ما د قدم خپل کې نه ته زما یو دا کا زوږ چې و مې اشت کې دې درک شو دې په سفر وسه ویل شپه څنګه په دې شمره دې نه ته زنګ وی کار تا سره په دې موجودی نه مې ته کوستري
السلام علیکم زم یا مان الله دې د کونړ ولایت څخه تون کې ما زمون څخه یو سړی ناراض دل ما درک شوې دې نو مې نه مسوله دې د پلان نو مې سانا ګل دې د پښتون د لوی اختر څخه نادره کده چې سره معلومات به د شمیره د مونږ ته زنګ وای چې پر وای 52 یو سلواتیا والسلام زه عبد الخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبد الکیوم